السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ترابولم. نن چهارشنبه د 1496 لمریز کال د مرغوم شپږمه نیټه ده چې د 2010 کال د دسمبر له 28 سره سمون لري. سید قادر جلالوف را سره د دې خبرونه تخنیکی همکار دی. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه او له درې وړو هیوادونو بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون پال نن په خپلو کې زندانیان تبادله کوي. د نورو مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. او د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. دا خبره وانګ ای د سه شنبه پر ورځ په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. هغه ویل افغانستان او پاکستان دواړه موافقه کړې چې هر څومره چې کېدای شي په خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو کمربند یوې لارې پروژې چې د پیکینګ لخوا د 2 میلیارد ډالرو پانګونې سره په پاکستان کې په پام کې نیول شوې، په سیمه کې سودا اګریت د پراختیا ورکولو په هدف د لوی لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره عمل کیږي. آسیا له اروپا سره د لارې نخلوي. د خوست امنیتي چارواکي د وسلوالو غلو د یوې خطرناکې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د خوست امنیتي قوماندانۍ سرپرست جنرال داود امین ازادي راډیو ته ویل چې د غلو دغه شپږ کسیسې ډلې په خوست کې د سړي وشنو، وسلوالو غلاو او نورو ډیرو پیښو کې لاس درلود.
اغه خطرناک قاتلین، مسلح مجرمین چې متکرر مجرمین دي او په خوست ولایت کې په کراتو جرمونه کړی دي، د ایمو قهرمان پولیسو په حلو جلو دوی ونی ولا شول.
د خوست امنیت قومندان ویل دغه غلو په اړه له مخې له دوی سره کره شواهد او اسناد موجود وو. امنیت قومندان دغه راز ویل چې په خار او لری پردو سیمو کې د غیر مسؤلو وسلوالو د نیولو لپاره اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ پر یوه امنیتي پوستې د وسلوالو د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د لوګر د والي وان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د لوګر د سرخ ولسوالۍ د بندوکي په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او څلور زخمیان دي.
د هغه په وینا د دې وسلوالو جسدونه د پیښې په ځای کې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د دې خونې وایان سیام الدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوهم هوایي دهلیز به د کابل او ممبئی ترمنځ فعال شي. له دې مخکې لومړنی دهلیز په 13 جون میاشت کې د کابل او نوې دلی ترمنځ پرانستل شوی و. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه بندیزونه د سه شنبه پر ورځ پر کیم جونګ سیک او ریو پینګ ولګول شول. سیک د شمالي کوریا هغه مهم چارواکی دی چې هڅه کوي د دې هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو پروګرام د سون لمایي موادو د سون پر جامع موادو بدل کړي. او پیونګ یانګ له یو وو چې د رسیدو توغندیو د پراختیا چارو مسؤل ګڼل کیږي. د خزانه وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا پر مشرانو د بندیزونو لګول د هغو فشارونو یو برخه ده چې هدف یې د دې هیواد لا منځوي کول او له اټومي وسلو خلاصې کوریا ټاپو وزمې ته رسیدل دي. د اوکران د نوي ځواکونو د خوځښت په نوم ګوند مشر او د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون له دې ډډه وکړه چې د تحقیقاتو لپاره د اوکران د امنیتي خدماتو لوی ادارې ته ورشي. د هغه مدافع وکیل ویل چې په پام کې وه هغه د سه شنبې د ورځې غونډې ته حاضر شي خو دا کار یې ونه کړ. ساکاشویلی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د اوکران چارواکي هڅه کوي په موقت ډول د ده خوندیتوب لغوه او داسې شرایط برابر کړي چې دی له هېواده وایستل شي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیه ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه وغوښتي وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړو چې که دا فعال ترکیه ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخ شي. چویدت آیاس وروسته تر هغې سکال په سربیا کې پناه وغوښته چې ترکیه د اساسي قانون خلاف فعالیت په تور تورن کړ او نوموړی په 15 کاله بند محکوم کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې دسمبر میاشت په 13 له سربیا وغوښتل چې ترکیې ته د آیاس له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلي وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلو کې اړیکې سمه کړي. درېواړو هیوادونو بیا له طالبانو وغوښتل چې سولې ته مخه کړي. د چارو کارپوهان وایي په دې کې د پاکستان رښتینی همکاري اساسي شرط دی.
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي. بس دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې سولې په پاکستان کې.
بل لور ته لسګونو دینی عالمانو له افغان طالبانو غوښتل چې سولې ته مخه کړي او پردي وسلوال او ترهګرې ډلې له خپلو صفونو خوا کړي.
طالبان دې له خپلو لیکو ټول هغه عناصر وباسي چې له نړیوال ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پېژني.
نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پال نن زندانیان تبادله کوي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
او پرات ډیر خوري غوړی ډیر خوري څه چا غوړی غوړی ویلې کی بیا اټکاله ماته کی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. چین له افغانستان او پاکستان نو غوښتل چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او درې وړو هیوادونو بیا له طالبانو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ عمده عنصر دی وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې د لومړي ځل لپاره په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې چې په دې برخو کې ځینې توافقات هم شوي دي. نوریاس نوري په رپورټ لري.
افغان طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه غوښتنه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پیکینګ د غونډې په پای کې وکړه. په هغې ګډې اعلامیې کې چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په پای کې خپره شوې، دغه راز په دې صلاح شوې چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به درې واړه هیوادونه سره همکاري کوي. په دې برخه کې د دې یادونه هم شوې چې د ترهګرو په وړاندې د له توپیر پرته اقدامات وشي. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبري کانفرنس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډېر حساسه مرحله کې دی او دا هیواد سیاسي روغې جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمې بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دواړخیزې اړیکې ښې او پراخې او د سولې او روغې جوړې ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني چې له خپل بل سیال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په دې غونډه کې ګډون کړی، هم د دې یادونه وکړه چې درې واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په هر بڼه چې وي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د پولی د ټینګېدو د میکانیزم له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تلو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د چین لپاره چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره اړیکې ښه وي. خو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې آیا کابل هغه څه چې له دې غونډې مخکې خبره کړې وه چې له چین څخه به غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او دا هېواد د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي؟ په دې غونډه کې په دې خبرې تاکید وشو که نه؟ ومو غوښتل چې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شولو. همدا مسله مو چې افغان چارواکي له دغسې غونډو مخکې تل دا خبره کوي چې افغانستان به خپل واضح دریځ د غونډې برخوالو ته په ډاګه کړي. د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مطرح کړه. او په دې اړه مو چې پر پاکستان د چین نفوذ او دې ته په پام سره چې ویل کېږي پاکستان هم پر طالبانو ډېر نفوذ لري، آیا افغانستان هغسې چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یې له غونډې مخکې خبره کړې وه له دې غونډې کومه د پام وړ لاسته راوړنه لري؟ وویل د افغانستان په اړه که هره غونډه کېږي بې ګټې نه ده، خو دا د افغانستان د بهرني سیاست پر اصلي لوبغاړو پورې اړه لري چې کولای شي د افغانستان مشخص شرطونه مطرح کړي.
زموږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکراتو کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ سور خط.
چین له دې درې اړخیزې غونډې مخکې هم ورته دا ډول څو اړخیزې غونډې جوړې کړې او همې طالبانو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. پر چین سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې چې تر اوسه یې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په برخو کې د پام وړ نتیجې نه دي ورکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د همکارۍ ځینې موافقې کړې. ورته داسې موافقې له دې مخکې په نورو غونډو کې هم شوي، خو آیا د چین رول ته په پام د پیکینګ د دې غونډې نتیجه به له نورو سره توپیر ولري؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. خاغلی ستانکزي وایي
طبیعتا هر غونډه کېدای شي خپل تاثیرات ولري، اما تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي. مثلا دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې د سولې مذاکرات وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کولی شي طالبان د سولې مذاکرات ته اړ وګرځي. که چین دا غوښتنه کوي یا افغانستان دا غوښتنه کوي خو منطق لري، اما پاکستان کله چې عین غره اظهارات چینایي مقامات یا افغاني مقامات کوي هغه تکراري زما له نظره دا ډېره واقعبینانه نه ده.
استاذ صاحب، مخکې اسلام آباد ویلو چې موږ په طالبانو دومره نفوذ نه لرو چې وکولی شو هغوی د خبرو میز ته راوکاږو، نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان په یو شکل باندې غواړي چې ځان وباسي؟
زه فکر کوم پاکستان غواړي دغه لوبې ته دوام ورکړي په تاکتیکي شکل، او هغه هم غواړي له دغه فرصتونو په استفاده سره په امریکایانو باندې یو ډول فشار راوړي. او دا چې له چین سره له پخوا نه هم نږدې وو، غواړي په دغه اقداماتو سره امریکایان ته وښيي چې کولی شي لوبه په بل شکل ولوبوي. زما عقیده دا ده چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بدلون دانولي. ټول دغه حرکات تکتیکي حرکات دي، سمبولیک حرکات دي او زمانگیر دي. دغه چې مثلا ویل کېږي چې بله غونډه په کابل کې د بل کال په اواسط کې ترسره کېږي، همدغه مشابه غونډه، نو تاسو فکر وکړئ چې پاکستان څومره وخت ضایع کوي د خبرو لپاره. او متاسفانه زه فکر کوم چې نړۍ مقامات ته به هم په مختلفو پلمو قناعت ورکړي.
استمزه ست تاسو ویل چې هر غونډه چې د افغانستان په ارتباط باندې جوړیږي ګټه د افغانستان لپاره لري، خو هغه څه چې په کابل کې ویل کېږي له دې غونډو مخکې چې د افغانستان حکومت ته څه پکار دي، باید له چین په کلکه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او دغه راز طالبان د خبرو میز ته کینوي، او هم پاکستان لوري چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید له هغو په کلکه وغواړي. دا خبرې وروسته د غونډې په پای کې نه مطرح کیږي. ولې آیا افغانستان نشي کولای چې له دغه سي غونډو د ځان په ګټه انکار واخلي؟
ګوري، د افغانستان دولت ستراتیژي د پاکستان په وړاندې ډېره مشخصه ده. هغه دا ده چې پاکستان په یو نه اعلان شوې جګړه کې د افغانستان مقابل کې ولاړ ده، او په عین زمان کې د افغانستان دولت غوښتنه ده چې د افغانستان ټول مخالفین باید پاکستان په خاوره کې هغه وځپي، مراکز له منځه یوسي، او وروسته د هغه د کابل او اسلام‌آباد روابط نورمالیزه شي. زما عقیده ده چې لوی اشتباه دا ده چې موږ د افغانستان د قضیې په ارتباط بیل بیل پالیسیګان لرو د هر هېواد سره. زما عقیده ده چې موږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکراتو کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ په اصطلاح سور خط همدغه ده. وروسته دغه د مذاکرات کیدای شي په مختلفو بڼو په مختلفو ځایونو مختلفو زمانو کې که تر سره کیږي همغه مطلوبې نتیجې همغه ستراتیژیکې نتیجې ته د افغانستان دولت رسولي.
ستنیزه صاحب، سور خط واضح شوی ده. د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، هغه چای چې افغانستان غوښتل. په دې کې واضح شوی چې پاکستان د ورانکارو ډلو د سختدریزو ډلو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دا هیواد باید دغه ډلې وځپي. سور خط واضح ده. رازو دې ته چې چین هغه پراختیایي پروژو ته په پام سره یا اقتصادي ګټو ته په پام سره چې په سیمه کې لري، کیدای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو او دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو ښه منځګړي رول ولوبوي.
د یو ښه منځګړي رول لوبول یوه مسله ده، اما یو شي ته باید متوجه اوسو چې چینایان باید دغه نتیجې ته رسېدلي دي چې په سیمه کې د هغه فشار له کبله چې پاکستان سره واقع ده، سیمه ییزه سطح، هند، افغانستان او نور ګاونډي هېوادونه، دا یوه مسله. او له بلې خوا نه چین خپل اقتصادي ګټې لټوي. که چیرې دغه فشارو ته په نظر واچول سي، چین هلته باید په پاکستان یو ډول فشار راوړي. اما مشکل د خبرې دا ده چې افغانستان په ارتباط باید د منافعو تقابل د دوی قدرتونو په منځ کې هم په هر ډول مذاکرات پام کې ونیول.
د پاکستان، افغانستان او چین د بارنۍ شرو وزیرانو د غونډې او دا چې پاکستان د سولې په پروسه کې باید څوکړي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي نصر الله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اورئ.
د خبری مجلې په دې برخه کې له احمد شیبر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د نړۍ یو شمېر چاپي خبرونو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو پر درې اړخیزه غونډه چې د سیشن بی پورس په پکن کې وشوه مقالې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د دریو سره هیوادو ترمنځ د اقتصادي دهلیز خبره یاده شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل پکن غواړي په خپل تجارتي دهلیز کې چې اټکل کې چې و 50 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي، افغانستان هم شامل کړي. د دې غونډې په اړه سعودي ګازټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ورځپاڼې په باور د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو مشرانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو څو ځله یې په یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. سعودي ګزټ بیا د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي خبره راخیستې ده چې وایي پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې ژر تر ژره خپل روابط ښه کړي او دواړو لوریو دا منلې ده چې د یوه بل پر ضد به په خپله خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. میل آنلاین خبرونه هم د همدې درې اړخیز غونډې په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د سیشن بی پورس دغه درې سره وزیرانو موافقه وکړه چې ګډې هڅې وکړي تر څو د چین په لویدیځ کې شینجن سیمې ته د ترهګرۍ د متوجه ګواښ مخه ونیسي. د دغو درو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړۍ درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې چین په خپلو ګاونډیو هیوادو کې د تریلیون ډالرو په لګښت د تجارتي لارو د جوړېدو تکل کړی دی. میل آنلاین لیکي چې چین د شینجن د پولو د ساتلو لپاره د هیله لري چې افغانستان او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. خبرونه د چیرونکو په وینا لیکي چې پکینګ په دې سیمه کې د ایغور مسلمانانو د بغاوت د مخنیوي لپاره هغوی ځپي. پکینګ د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په څیر ډلې تورنوي چې په شینجن کې تروریستي هلو ځلو ته زمینه برابروي. د میل آنلاین په وینا چین پخوا هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ایغور وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې پناه ځایونه موندلي دي.
یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو ریپورټ شاخلو. سلګونو افغان دیني عالمانو د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې بین الافغاني مذاکراتو ته په لبیک ویلو سره له جګړې لاس واخلي. دغه غوښتنه له څلور دیرشو لتونو څخه راټولو شوو دیني عالمانو د سې شنبې په ورځ له دوه ورځني ملي مشورتي کانفرنس وروسته وکړه. دیني عالمانو په خپل پریکړه لیک کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې له زغم کار واخلي او د سولې لپاره د باور فضا رامنځته کړي. په دې اړه چوسیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
سلګونو افغان دیني عالمانو له دوه ورځنۍ مشروطي غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د سیمه ییزو قدرتونو بدرنګې سیالۍ ته د مداخلې زمینه نه برابروي. دغه دینی عالمان چې څلور دیرش ولایتونو څخه راټول شوي وو د سه شنبې په ورځ یې نه ویشت ماده ییز یو پریکړه لیک صادر کړ. د پریکړه لیک یوه برخه د مولوی عطاالله فیضانی لخوا ولوستل سوه.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک ووایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي. طالبان دی لخپلو لیکو ټول هغه عناصر وباسي چې له نړیوال ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو دا ډول غوښتنې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځلې دې ته ورته غوښتنې سوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به دوی له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کې نګدي. پریکړه لیکې راغلی افغان حکومت باید د عالمانو د مشورتي غونډو ټولو وړاندیزونو ته په کتو له وسلوالو طالبانو سره له زغم، تحمل او حوصلې څخه کار واخلي او د سولې لپاره د باور فضا رامنځته کړي. په پریکړه لیک کې له افغان حکومت همداراز غوښتنه سوي چې د طالبانو خلاف د داسې لهجې او پالیسي کار نه اخیستل کیږي چې جګړه اوږده او د سولې فرصتونه له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي وایي چې د عالمانو له همکارۍ پرته سوله ناممکنه ده او په دې برخه کې به د دوی نیکو او ګټورو مشورو ته غوږ نیسي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي د عالمانو شورا پریکړې به د حکومت له مشرانو سره شریکې کړي.
د دې علماو له دې ملي مشورتي کانفرنس نه زموږ او علماو چې په ولایاتو کې وو او په پاکستان او ایران کې وو د ټلیفون لارې دوی سره قطنامه شریکه سوله په دې اخر مرحله کې، او هغوی په دې باندې اطمینان راکړي چې هم له دې قطنامې نه ملاتړ کوي.
دینی عالمانو له ګاونډیو هیوادونو، نړیوالې ټولنې او اسلامي کانفرنس له سازمان څخه هم وغوښتل چې د سولې په برخه کې له بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ وکړي.
جوان آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګول وخت د شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو والو یا په لاس والو
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د هغه موافقین مخې چې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو ترمن شوې ده، نن دواړه لوري په لسګونو بندیان سره تبادله کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له نوریاس نوری اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو مشر د اوکراین له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې چې لړۍ نن پیلېږي، څلور اویا اوکراینی بندیان وبخل. الکساندر زخارچینکو د سیشن بی پور زویل چې د بندیانو په دغه تبادله کې به دغه راز د حکومت لخوا په شخړو کې نیول شوي 306 تنه هم خوشي کیږي. هغه دغه اقدام د نور بندیانو د تبادلې لپاره لومړی ګام وباله. زخارچینکو چې په دونیتس کې خبرلان ته خبرې کولې وویل چې د بندیانو دغه ډله به نن غرمه مهال تبادله شي. د هغه په وینا ښایي د نورو بندیانو تبادله وروسته له هغې چې لستونه بشپړ شي ترسره شي. د روس پلو بیلتون پالو دغه مشر دغه راز وویل چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونه چې پر ډیرو برخو یې دغه بیلتون پالی کنټرول لري، د بندیانو له دغه تبادلې سره کومه ستونزه نه لري. که د بندیانو دغه تبادله نن وشي، دا به له 14 میاشتو وروسته په سیمه کې په کړکیچ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د بندیانو لومړی ځل تبادله وي. د دسمبر په 20 په منځ کې د روسیې اوکراین د بیلتون پالو او دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو په یوه غونډه کې په دې موافقه وکړه چې د نوي کال په رخصتیو کې د اور بند وشي چې د دسمبر له 14 اعتبار لري. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې بیا د دواړو لورو لخوا د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د اور لپاره د 2014 او 2015 کلونو له موافقو سرغړونې شوې وې. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوي، له 1300 زیات کسان وژل شوي دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی تکالی کولی شو په چی شی کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اورید دي. خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي، خو اوس پام کړئ د مهمو خبرونو لندیسته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لوی پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د خوست امنیتي چارواکي د وسلوالو غلو د یوې خطرناکې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر امنیتي چارواکي د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو د یو برید د مخنیوي خبره کوي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونه وایي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یونګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوه لړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د اوکراین د نویو ځواکونو د خوځښت په نوم ګوند مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون له دې ډډه وکړه چې د پلاتون لپاره د اوکراین د امنیتي خدماتو لوی ادارې ته ورشي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیه ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړو چې کدا فعال ترکیه ته وسپارل شي نو له شکنجه سره به مخ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام 100.15 بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول واورئ. د خبري منچلې په دې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
مینه
کوم ځای کې اوسېږي ترورې؟
پدخاکه.
تراته کیسه وکړه چې پخوا څه رقم رواجونه وکوچانو اوس څومره پارک کړی د پخوانه
بخوا باندې وکاتتلو کډې بم روانې وې وګې تندې دا بم تیارولې مزلونه خلباد بم کول لونه بم کول هر شی بم کول پیې بلتلې بم منډې ویلې ورای را سیارکا خار را سیارکا اوخ را سیارکا بس دغه بم زوندو.
کوم ولایت ته بتلې؟
دا پورته له تمور لور ته به پورته تللو جوزار لور ته بزغار لور ته داسې به پورته خطلو هغه ته به تللو سیبارونه به م کول مالداری به مې داسې ګډ دوړال به و.
هغه وخت م تا چې یادېږي څومره مال مو مثلا داسې میږي او خان څومره به و؟
ډېرو نو داسې د 100-200 مالونه به مو.
د دې کوچانو مخصوص خواړه سره هم دي مثلا دوی سړیر خوري
او پرات ډیر خوري غوړی ډیر خوري سچا غوړی غوړی ویلې کی بیا ټکالا ماته کی بیا تی پسیر غوړی په تاو کی اتی خوري زر زر خوري پرات خوري مستی ډیر خوري کشی دی شی دی ډیر خوري کلا اوس ګړا یا لال کی کلا لان دی کی دا ډیر خوري
اوس هغه په خو وختو کې چټالې دی یو کنه البته ډیر زیات کوچانو مخبل راوځنه اوس څومره فرق کړی هغه وخت نه اوس ما غسه راوځنه شته کټول منځل
نہ وسم ستا دا گان کمس نہ کئی دا زڑی وس اتی نہ کئی وس اتی زلو زرو نہ کام دی بیلی سولے پلارو نہ یملی سول خوان دی من دی غم جن سولے
بیا چھ گدا کوچانو کی مثلا انجلی چ ورکئی و میڑ تا چھ سوگت خواسگار رسی خواسگار دا واٹس رقم دا سر خبر ازی انجلی نہ تاس پختنا کوی کم دسی ورکوی خبر نہ
نہ جمور دی پلار پر زابنی ور کایې جلکی نه غونه پختانه کای نه گیاو یګانه تر کای هیڅ شوم نه تر کای مور پلار خوخی اتی بس لاس په پورته کې اتی ورکی
ته چی ورکول پختره نه کړو
نه ما نه چې سم نه کړو
بیا خوشاله وي مثلا چې واده شوي
او خد خوشاله ولا خپاو ما
یعنی په سره دی
وو
او دا کوچانه پیغلې مثلا ډیر نوم لري خایس کې کنه نه مخ لري ټول خلګو چې کوچانی سي خټه خټه پیغلې خایسته خایسته دا چی شي تاثیر
نه دا شې دی او مستی ډیر خري کوچ ډیر خري دا شای ډیر خوري پاک هوا کې ګرځي سرانه جامو کې نه ګرځي پاکه پاکه جامې زر زر بدلې هغه کوي.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اوریدا افغانستان د مشران جرګي او شمیر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پاملرنې له امله انتقادونه کوي. یو شمیر سناتورانو د جرګي د سه شمې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې ککړې هوا له امله ګڼ شمېر کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه مفصل جزئیات اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غکله ازادي راډیو اورئ. د نن ورځې د دوهمه سهارنۍ خبری مجله دوران کول لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
بلې، تشکر.